Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو زموخه کله ساته رادیو ناوړی د خبری خبرونه په خبرونو پیلو په هرات ولایت کې د یو مسافرلونکي بس د ټکر په پیښه کې یو بیا کسان وژل شوې دي. دغه پیښه پرون شپه ناوخته هغه مهال رامنځته شوه چې له ایرانه د رسن شوو کډوالو بس له یوې لارۍ سره ټکر وکړ او اور یې واخیست. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویانت احمدالله متقی وایي په وژل شوو کې 18 ماشومان دي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 60 یاد شوی و. د طالبانو د حکومت پولیسو په یو خبر پاڼه کې د دغې پیښې علت د بس چلوونکي ډیر سرعت او بی احتیاطي یاده کړې ده. تمه ده چې نن چهارشنبه د طالبانو پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په کابل کې وګوري. د طالبانو تر واک لاندې د بختر خبر اژانس راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال اسحاق ډار په کابل کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پراختیا په اړه خبرې وکړي. بختر خبر اژانس وړاندې لیکي وانګی به د طالبانو د حکومت له مشرانو سره د دوه اړخیز کو د پراختیا او اقتصادي همکاري په اړه هم خبري وکړي. ټاکل شوی و چې د اگست په لومړیو کې امیر خان متقی پاکستان ته د سفر پر مهال له خپل پاکستاني او چینایي سیالانو سره وګوري، خو دا نه سره سره هغه وځندیده چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ته چې د دې سازمان د بندیزونو په لسکې د سفر اجازه ورنه کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راټوا وایي د دوی کارکوونکو په ملي او نړیواله کچه په ځانګړې توګه په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه پټکو دغه کارکوونکي د ګواښلو سربېره ټپې وژل کېږي. راټوا پرون سه شنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویل د افغانستان د مرستندویانو د کار د جدي محدودیتونه شته. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک څو ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د روان کال د مې په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لسګونه خزینه کارکوونکي د نامعلومو کسانو له لوري د خپلو دندو له امله د مرګ ګواښونو سره مخ شوي دي. طالبانو د اندریکا راټواټ د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه ویلي نه دي. د عراق نومړی وزیر محمد شیل سوډانی ویلی د شوران په نوم د نفتو د تولیدونکي وی امریکایي کمپنۍ سره هوکړلیک لاسلیک کړی دی. د روټرز راپور له مخې سوډانی دا اعلان پرون سه شنبه وکړ. روټرز وړاندې وایي عراق په تیرو دوو کلونو کې له ګڼو سترو نفتي کمپنیو سره تړونونه کړي او د فرانسې له توتال او د برېټانیا له بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارد ډالرو ګډو پانګونو د نوو قراردادونو لاسلیک ته لار هواره کړې ده. د عراق د نمړي وزیر د دفتر په ټکو حکومت د نفتو لسترو کمپنیو سره د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي. او سپینې ماڼۍ پرون سه شنبه په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لپاره د ټیک ټاک یو حساب پرانیست چې په امریکا کې د دغه اپ له 170 میلیونو څخه ډیرو کارکوونکو ته د ولسمشر ټرمپ پیغامونه ورسوي. نوی حساب چې په اټ وایټ هاوس کې جوړ شوی په نوم جوړ شوی پرون یو لنډ ویډیو خبره کړ چې په کې وایي زه ولسمشر ټرمپ ساسي حاکم. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت ویلي د ټرمپ حکومت ژمندی چې د ولسمشر تاریخي لاسته راوړنې د خلکو تر غوږونو د ډېرو رسنیو او نورو پلیټفارمونو له لارې ورسوي. د روټرز راپور له مخې ولسمشر ټرمپ د ټیک ټاک حساب سره ځانګړې مینه لري، خو امریکایي قانون جوړونکي بیا اندېښنه لري چې ټیک ټاک د امریکایي کارونکو شخصي معلومات ښایي د چین حکومت ته په لاس ورکړي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره دا مطالب اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې مرسته رسوونکي کارکوونکي له جدي ګواښونو سره مخ دي. دا چې دغه کارکوونکو په برخه کې کوم ډول جدي ستونزې دي او طالبانو یې په اړه څه اقدام کړی او که نه په راپور کې به درته وایو. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې اعلان کړی چې په وروستیو څو ورځو کې په افغانستان کې په بارانونو او سیلابونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې سربېره د دغې ادارې په ټکو چې کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي او کورونه هم اوبه وړېدي. دا چې بې وخته سیلابونه د اقلیمي بدلون نښې دي او که نه، په دې اړه به هم دلته تفصیلي راپور ولرو. ته به هم راسره واورئ چې په خوست کې هغه ځوانان چې له طبي رشتو فارغېږي وایي چې د اکزام په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
ما په ډېرو سخت شرایطو کې چې هغه د کور مسؤلیتونه ما د نرسنګ فانځي وویل او نو یو هیله مو شته انشاءالله په راتلونکي کې او دا هیله من له دینه چې دغه اگزیټ امتحان مونږ ته اماده کړي انشاءالله.
همدارنګه د هغه طالب کیسه به هم در سره شریکه کړو چې له انتحاري څخه اوس د دولت بیا کار کوونکي بدل شوی. نور راپورونه هم درته لرو، ملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زفر د سیالي مو په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې مرسته رسوونکي کارکوونکي له جدي محدودیتونو سره مخ دي. افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کوونکي د اګست په 19مه د بشر دوستۍ د ورځې په مناسبت په ویډیو پیغام کې ویلي، دغه څرګندونو تر څنګ په بشر دوستانه فعالیتونو کې د افغان ښځو په بشپړه ونډه ټینګار کړی. په ورته وخت کې په دې هیواد کې د مرسته رسولو برخی یو شمیر کارکوونکي خزی هم وایي چې له ګڼو محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. نور تفصیل له سرکه کړنه په دې راپور کې اورو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کوونکی وایي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په کچه ملي او نړیوال مرستندویه کارکوونکي له دندیزي خنډونو سره مخ دي. هغوی ګواښل کېږي، ټپیان کېږي او ان وژل کېږي. اندري کراتوات د سې شنبې په ورځ د اګست په 19مه د بشر دوستۍ د ورځې په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې زیاته کړې چې د افغانستان مرستندویه کارکوونکي له جدي کاري محدودیتونو سره مخ دي. هغه په دې پیغام کې چې د یو نامه د فیسبوک پاڼې په ګډون د ملګرو ملتونو په بیلابیلو پاڼو کې خپور شوی ویلي،
سره دې چې له 2021 کال وروسته په افغانستان کې امنیت او فزیکي لاسرسی ښه شوی، خو بشر دوستانه کارکوونکي لا هم له جدي کاری محدودیتونو سره مخ دي. دا ننګونې تل په پوهه، نوښت او زغم ځواب شوي دي.
راتوار ټینګار وکړ چې د افغان ښځو بشپړه ونډه په بشري فعالیتونو کې ډیره مهمه او له دوی پرته ناشونې ده. هغه له نړیوالو مشرانو وغوښتل چې د ښځو د حقوقو او امنیت د خوندیتوب لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي او هغه کسان چې په دې برخه کې ناغېږي کوي باید ځواب ویونکي وګرځول شي. اندري کراتوار ټینګار وکړ چې ټول باید د مرسته کوونکو کارکوونکو د خوندیتوب او ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه مرستندویه کارکوونکي وایي له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. یو ښځینه کارکوونکی چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
د دوی شرط دا دی که چیرې بشري خدمتونه ترسره کیږي په ساحه کې باید د دوی د نمایندګانو څخه یو له موږ سره اوسي او هغوی زموږ کار له نږدې څخه وویني. کله چې فیمیل سټاف ساحې ته ځي د دوی سره اول یو محرم وي چې محرم خاوند پلار.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک څو ورځې مخکې وویل چې د روان کال په مې میاشت کې لسګونه ښځې چې د دې سازمان په بېلابېلو ادارو کې کار کوي د ناپېژاندو کسانو له خوا د دندو له امله په مرګ واخل شوي. دغه په وینا له همدې موضوع له کبله یونما مجبوره شوی چې د دغو ښځینه کارکوونکو د امنیت خوندیتوب لپاره لنډمهالي تدابیر ونیسي. یونما وایي طالبانو ویلي چې د هغوی ځواکونه د ښځینه کارکوونکو د ګواښ پیښو کې لاس نه لري، خو ادعا کوي چې د کورنیو چارو وزارت یې د اړه پلټنې کوي. له دې وړاندې هم بېلابېلو ادارو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د طالبانو لخوا د مرستو د ویش په پروسه کې د لاسوهنې په دې برخه کې د ښځو د حضور په محدودولو او پر هغوی د فشارونو په اړه راپورونه ورکړي وو. طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو بېلابېل محدودیتونه ولګول او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند اعلان کړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو زموږه کلازاده رادیو نوري دا بخند نړیوال سازمان وايي چې طالبانو په افغانستان کې د واک لا تر لاسه کولو څلور کاله وروسته په بشپړ مافیات د هیواد د خلکو ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼې له خلکو غوښتل چې د دې سازمان د تومار غوښتنلیک په لاسلیک کولو دی د طالبانو د حساب ورکونې او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره نړیوالو فشارونو زیات کړي. پورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان خبر کوي چې د نړۍ دوامداره یوازې شفاهي غبرګونونه او د عملي اقداماتو نشټوالی به د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکې پایلې ولري. تفصیل فیروز عزیزی نه په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړۍ د ازادۍ او عدالت لپاره د افغانستان مبارزه لپاره نه سي غورځولای او باید په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبه په ورځ د اگست په 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له څلور کلنې واکمنۍ راهیسې له سزاګانو په بشپړ مافیات سره د افغانانو د ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان له سزاګانو د مسؤلیت پای څلور کله بې عدالتي د هشتکونو په کارولو له ټولو غوښتي چې د دې سازمان د تومار غوښتنلیک په لاسلیک کولو د طالبانو د حساب ورکولو او د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشار زیات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ څلورو کلونو وروسته هم د دوی قضایي سیستم د حقوقي اصولو له پراخو سرغړونو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د دوی محاکم اسلامي شرعي قوانین پلي کوي، خو دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو قاضیان پرته له څارنې او د شخصي نظر پر اساس پریکړه کوي. محکمې غیر علني او غیر عادلانه دي او د مدافع وکیلانو نشتوالی او د ورته جرمونو لپاره د مختلفو سزاګانو ډیری وختونه د شکنجې او درو وهلو لامل ګرځي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه تر دې دمه د خوشنۍ څرګندولو او اعلامي خبرولو پورې محدود دي چې د افغانانو د وضعیت په ښه کولو کې کوم مرسته نه ده کړې. له دې ډلې رازیا برومند ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ لخوا د عملي اقداماتو د نشتوالي دوام د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکې پایلې درلودلی سي.
باید جهان دیگه نظارگر نباشه، عملا باید اقدام بکنه، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم های مالی و اقتصادی و...
نړۍ باید نور یوازی ننداره و نکری، باید عملا اقدام وکری. دا ممکن د دیپلماتیک فشار یا مالی او اقتصادی بندیزونه للاری وی، په ځانګړي توګه په دې ورسته کې د لاهې محکمې له نیکه مرغه د طالبانو مشران محکوم کړی دی، او په دې برخه کې هم باید عملی اقدامات وشي او نه باید دا ډول ظلمونه او جرمونه عادی او
اسپین کرلای شي. که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار، سفر او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د یو شمېر ملکي وګړو، نظامیانو او د تیر جمهوري نظام کارمندانو، بشري حقوقو فعالینو او افغان خبريالانو پر وړاندې د نیولو، شکنجو، جبري ورکېدو، بندي کولو، بدني سزاګانو او د دوی پر وړاندې د ګواښونو او د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د سختو محدودیتونو لګولو راپورونه خپاره کړي دي. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي او په بشپړه توګه د بشري حقوقو درناوی وکړي، او ټینګار کړی چې د دې مسلو له حل پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جولای په 8مه نیټه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر هم صادر کړ. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په تومار غوښتنلیک کې راغلي چې په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په یو نه ختمیدونکې ویره کې بند پاتې دي، نړیوالې ټولنې هیڅ معنا لرونکی اقدام نه دی کړی. وړاندې راغلي چې سختې خبرې به دا ظلم ونه دروي، بلکې په ټکو یې پریکړنده اقدام ته اړتیا ده، او د نړۍ په کچه ټول حکومتونه باید په افغانستان کې د دې ځپونکي دورې د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسو مخه کله ازادي رادیو نه اوري. د طالبانو د حکومت په خو سره د مبارزې د ملي ادارې اعلان کړای چې په روسي او تورزو کې د افغانستان په نه ولایتونو کې سخت بارانونه او سیلابونه څلور کسان مړه کړي دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او اړیکو رئیس محمد یوسف حمات په ویډیو بیان کې ویلي چې د ځایي زیان تر څنګ په دې سیلابونو کې ګڼو خلکو ته مالي زیانونه هم رسیدلي. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي کورنۍ وایي چې د سیلابونو له امله کورونه او کرنیز ځمکې ویجاړ شوي دي او د طالبانو نورو مرستندویو بنسټونو یې د مرستې غوښتنه کړې. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې پرلپسې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دې اونۍ له پیل راهیسې د افغانستان په نهه ولایتونو کې سیلابونو خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ادارې د اطلاعاتو او اړیکو رئیس محمد یوسف حماد پرون دوشنبه د اګست په 13مه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د دې سیلابونو له امله څلور کسان مړه شوي او یو کس ټپي شوی، خو نوموړي نه دي ویلي چې دغه تلفات په کوم ولایتونو کې اوختي.
سلور هیوادوال په شهادت رسیدلی، یو تن ټپي شوی، یو ورس کورونا په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی، شپږ سرویس کورونا په نسبت توګه ځانمن شوی، یو سل دیش جربه کرنیز ځمکه، یو سل پنځه دیش جربه باغونه، شپاړس کیلومتر سړک، دوه پلونه او پلچکونه، اولس سو ونی یویش د اوبو کانالونه ځانمن شوی دی. په ټولیز توګه درې سو درې پنځوس کورنۍ د دې طبیعي پیښو له امله متاثره شوی دی.
دی وایي له ځانمنو کورنۍ سره بیړنۍ مرستې شوی او د نورو مرستو لپاره د دوی سروي روانه ده. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د روانې اونۍ له پیل راهیسې په کابل، کاپیسا، پروان، لوګر، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې سیلابونه راغلي. په ورته وخت کې د ننګرهار او لغمان ولایت یو شمېر اوسېدونکي او چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو دغلته خلکو ته مرګ ژوبل او درانه مالي زیانونه اړولي. د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان سیمې یو اوسېدونکي نصیب الله وویل سیلابونو د هغه د کور دیوالونه ویجاړ کړي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې هغه د بیا جوړولو وس نه لري. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست یو کارکوونکی عبدالعظیم صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله په دې ولایت کې خلکو ته د پام وړ ځانې او مالي زیانونه اوښتي.
مالي زیانونه خلکو ته زیات اړولي دي، لکه کرنیز ځمکې دي، کانالونه دي، کورنۍ زیانمنې شوي چې اتاقونه یې ولیدلي دي، یو پل د علیشنګ په سرک باندې دا له منځه تللی ده، تن سیاسر هم شهیده شوې، یو نارینه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن سه شنبه د اګست نولسمه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړې. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت کچه د لس او پنځه ویشت ملي مترو تر منځ وي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په جنوب ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د تیزو بادونو امکان هم شته چې تیزوالی به په ساعت کې له پنځوس تر پنځه اتیا کیلومترو پورې وي. یادونه ور ده چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله له زیانونو سره مخ هیواد دی چې اوسیدونکي د سیلابونو او بارانونو له امله له ګواښونو سره مخ دي.
په خوست کې د نیمه لوړ او روغتیا زده کړو یو شمېر فارغان وایي شاوخوا درې کاله کېږي چې له دوی د فراغت وروستۍ ازموینه اکزیټ اکزام نه دی اخیستل شوی. دوی زیاتوي له دې ازموینې پرته هغوی ته تحصیلي سندونه نه ورکول کېږي چې له همدې کبله بېکاره پاتې دي. په خوست کې هر کال د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور د لوړو او نیمه لوړو زده کړو له ماسوسو سلګونه کسان فارغېږي، خو په اکزام کې خند د دوی د بیکاری یو مهم لامل دی. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د اګست په ولسمه په خوست کې د خصوصي برخې د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټونو یو شمېر فارغانو د دوی په فراغت غونډه کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د هغوی د فراغت وروستۍ ازموینې دې نه ځنډول کېږي. دوی زیاتوي له شاوخوا درې کلونو د دې بنسټونو سلګونه ځوان فارغان له یادې ازموینې پاتې دي او له دې کبله نشي کولی په خپلو تحصیلي برخو کې رسمي دندې ترسره کړي. یو تن فارغ محصل عبدالصمد تو ویل
اکثر محصلین چې فارغ شي تقریبا درې څلور کال کېږي چې اگزیټ اگزام یې نه ده وخستله. دی اگزیټ اگزام چې ورنه کې نه په مؤسساتو کې دنده ترسره کوای شي، نه دته د دولت څخه ډیپلوم ورکوله کېدای شي او نه مخته تلای شي چې دا لیسانس وکړي.
په ورته وخت کې د نیمه طبي لوړو زده کړو فارغان له خپلو نظري او عملي زده کړو راضي دي او وایي که چیرې د جذب په شرایطو کې وړتیا او روڼتیا په پام کې ونیول شي دوی په خپله بریا ډاډمن دي. یو بل تن فارغ محصل حمیدالله وویل:
ما په ډېرو سختو شرایطو کې چې هغه د کور مسؤلیتونه او ما د نرسنګ ښوونځي وویل نو یو هیله مشته انشاءالله په راتلونکي کې، او دا هیله من لو دینه چې دا اگزیټ امتحان موږ ته آماده کړي انشاءالله. موږ د دولت نه هم دا غوښتنه ده چې څومره موږ ته زمینه مسیدېږي هغه موږ ته کاري فرصتونه ډېرېږي، نو موږ خوشحالېږو انشاءالله.
د خوست ټولنیز فعالان هم وایي کله چې د فارغېدو په عمومي او وروستۍ ازموینو کې ځنډ کېږي محصلان له خپلو زده کړو سره بې ارتباطه کېږي او مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کولی. ځوان فعال رشید الله همدرد د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل: په خوست کې د روغتیا د برخې د انسټیټیوټونو مسؤلین هم د فارغانو یاد غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې اړوندو مسؤلینو ورسره ژمنه کړې چې دا بهیر به چټکوي. د النور انسټیټیوټ مرسیال محمد اکبر نوري وایي:
د خوست خصوصي انسټیټیوټ اتحادیه د عام روغتیا ریاست او د هر انسټیټیوټ ریاست او مسؤلینو کاملا هڅه کړې ده چې خپلو محصلینو ته د اگزیټ ازموینې زمینه سازي وکړي. دا چې یاد ازموینه مخکې د خصوصي انسټیټیوټ لوی ریاست لخوا اخیستل کېده، اوس دغه ازموینه د ازموینې ملي ادارې ته وخت ده، نو دوی هم هغه د سکیجول مطابق انشاءالله په نږدې راتلونکي کې د خوست او د جنوب ختیځو اگزیټ ازموینه پلان کړې ده.
د افغانستان په روغتونونو او نورو لویو او وړو روغتیایي مرکزونو کې د تشکیلونو د کمښت له کبله هغوی د اړتیا وړ روغتیا پال پر دندو نشي ګمارلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو ډیره برخه لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
اوس به هم ورشو د هغه کس کیسه به واورو چې له مورچله تر دفتر رسیدلی. دا د یو طالب کیسه ده چې زموږ همکارې فیروزې عزیزي ورسره خبرې کړې دي، او د هغه په ژوند باندې چې څنګه له مورچله تر دفتر رسیدلی دا راپور چمتو کړی دی. ورزو دا راپور اورو. همدارنګه یادونه کوم چې تاسو کولی شئ اوس ازادي راډیو نشرات 43 ساعته د ازادي راډیو په اپلیکیشن باندې واورئ. کولی شئ زموږ اپلیکیشن د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې ومومئ. پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده. هلته ورشي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. په 43 ساعته توګه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو خبرونې هلته اورېدلی شئ. همدارنګه په سوشل پاڼو کې هم درسره موږ تعقیب کړئ، په ټویټر، فیسبوک، دا واتساپ ګروپونو، په انسټاګرام کې، په ټلګرام ګروپونو کې، او همدارنګه پر ویبپاڼه مو راپورونه په غږیز او همدارنګه په لیکلي ډول لوستلی شئ. اوس هم ورځو راپور اورو.
د ننګرهار ولایت یو 19 کلن اوسیدونکی چې اوس په ختیځه حوزه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو له مسؤلینو دی، وایي یو وخت د جمهوري نظام د کارکوونکو د وزلو لپاره ځانمرګي برید ته چمتو و. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له لیکو سره د یو ځای کېدو په اړه وویل: دا یې زیاتوي چې له طالبانو سره یې د ځانمرګي بریدګرۍ روزنه ترلاسه کړې او نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد مخامخ جګړه کړې، بلکې د داعش پر ضد هم جنګېدلی دی. خو ده دا ونه ویل چې دا روزنه یې د چا لخوا او په کوم ځای کې ترلاسه کړې ده. دا یې ادعا کوي چې په تېرو جګړو کې د کورنۍ یولس غړي او خپلوان یې د تېر جمهوري نظام د پوځیانو په بېلابېلو هوایي بمباریو کې وژل شوي، او له همدې کبله یې د غچ اخیستلو په پار د هغوی پر ضد لسګونه بریدونه کړي دي. طالبانو نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد جګړه کړې، بلکې پخوا یې د ډیری هغو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی دی چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون سلګونه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. خو دغه طالب اوس وایي وروسته له هغې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ده هم ژوند ته مخه کړه او درس یې ووایه.
د دغو څلورو کلونو کې ماستري هم وکړله، ژوند مو ښه شو، اشغال ختم شو، چاپی نشته، مهاجرت نشته، خپل وطن کې په ازاده فضا کې ژوند کوو.
د طالب دغه شان ازادي راډیو ته وویل چې اوس ګرځېدلی او په تیرو څلورو کلونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون داسې ولایتونو او ښارونو ته سفرونه کړي چې په تیرو شلو کلونو کې هیڅکله نه و لیدلي. دا یې ټینګار کوي چې که څه هم د ټولو عامه وګړو په اړه یې منفي نظر نه درلود، خو په خبره یې د پوځیانو په ګډون د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کارکوونکي چې ځینې یې له بهرنیانو سره کار کوه ورته دښمنان او حتی کافران ښکارېدل، خو اوس له خلکو سره تر راسه ورسه وروسته په هغه نظر نه دي. طالب له هغه خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوي چې د تیر جمهوري نظام برخه ول، خو د ملګرو ملتونو بشري حقوقو سازمانونو او ګڼو نورو ادارو په دوامداره توګه راپورونه خبر کړي چې طالبانو پخوانی پوځیان، سیاستوال، خبريالان او د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو ادارو کارکونکو وزلي، تری تم کړي او یا زندانی کړي دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او خلکو سره دراسه درس خبره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما یو نوی وړاندې په خپل نوی راپور کې وویل چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې و پخانی سرتیری شکنجه او وزلې دي. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان د 2021 کال د راپور لمخې طالبانو د خپل حکومت رامنځته کېدو په یوازې لومړی یوانی میاشت کې په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې تر سلو زیات کسانو وزل، او په دوی کې داسې خلک شامل و چې طالبانو ته تسلیم شوي یا طالبانو نیولي و. د راپور زیاته کړې چې د طالبانو مشرتابه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تسلیم شوي واحدونو غړو ته لارښوونه کړې وه چې نوملیکنه وکړي چې د خوندیتوب تضمین لیک ترلاسه کړي، خو د طالبانو ځواکونو له دغې نوملیکنې په استفادې هغوی نیولي او په ډېرې چټکۍ یا اعدام کړي او یا یې په زور ورک کړي دي، او د دوی مړي یې خپل خپلوانو یا ګاونډیانو ته پریږي چې وایي مومي. دا طالب چې وایي اوس د تیر په پرتله نظر بدل شوی دی، هیله څرګندوي چې افغان ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو محدودیتونه زر تر زره لري، او په خبره یې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په فضا کې ورته د پرمختګونو زمینه برابره سي. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه نجونې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو نیولې تر پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو راګرځولي. آن د کورسونو دروازې پر مخ ورتړلې او په ډیری نادولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د زرګونو ښځو پر کار بندیزونه لګولې دي. که څه هم د دې طالب په شان په افغانستان کې د 2021 کال د اګست پر 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو طالب جنګیالیو ژوند په لوړه کچه بدل سو، له مورچالو او پټانځایونو دفترونو ته ورسېدل او اوس په زغروال یا مډرنو موټرو کې ګرځي، خو برعکس په خپلو محدودیتونو او ځینو تګلارو سره یې میلیونونه افغانان کډوالۍ ته اړ کړل چې په کور دننه هم له شدید بېوزلۍ سره مخامخ دي، او د دغه هیواد ډیری بنسټونه په ځانګړي ډول تعلیمي او روغتیایي سکتورونه اغیزمن شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق دی
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ.